پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تمو هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. اجرای رئیس عبدالله وی د مصالحې د مشرتابه شورا باید موجوده وي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل اندی وړاندې کوي.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان شوو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د 2019 کال یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. او د سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 تنو ته رسیدلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان شو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوې ده. مایک پامپیو د شنبه په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې د پروسی او نورو موضوعاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې پامپیو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان وغنده او څرګنده کړه چې د سولې پر یوې هر اړخیزې موافقې د صلاح کېدو لپاره له افغانانو سره د امریکا پیوستون به روان کړه او ویجاړي پای ته ورسي. تاکر شوی و چې د افغان دولت 250 کسیس هیئت تیر شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وګوري، خو دغه غونډه لغوه شوه. حکومت د پنج شنبه په ورځ ناوخته ویل دغه غونډه د قطر لخوا لغوه شوه. علت د افغانستان د حکومت له فهرست سره د قطر مخالفت ګڼل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې مایک پامپیو ولسمشر غني ومنله چې د دوحې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټول اړخونه هڅولي چې له موقعې په استفادې د کانفرنس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډېر زر په قطر کې دغسې ټول شموله افغاني ډایلوګ پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال د یو اندازه جنګي وسایلو سره نیولی دی. د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ملا عبدالغفور چې د ملا صفت زوی و د طالبانو لخوا د مساکله ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال و چې د یو لړ وسلو سره د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو په عملیاتو کې نیول شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. په دې 15 کسیزه لوبډله کې ګلبدین نایب لوبډل مشر په توګه اعلان شوی. شهزاد محمدی وکټ ساتونکی یاد شوی او په پاتې کسانو کې د نور علي زدران، حضرت الله زازی، رحمت شاه، اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان، ارمان دولت زدران، آفتاب عالم، حمید حسن او مجیب زبدران نمونه شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا نمونه د هغه درویش لوبغاړو له منځه غوره کړي چې اوسمهال په سویلي افریقا کې پر تمریناتي کمپ او لوبو بوخت دي. کرکټ بورډ وایي له دوی څخه د یاد تمریناتي کمپ په ترڅ کې د هر لوبغاړي فټنس، کارکردګي او کړنې کتل شوي او په پایله کې د غوراوي کمیټې له لوري غوره لوبغاړي ټاکل شوي دي. د غوراوي کمیټه د همدارنګه وایي چې دا لوبډله د تیرو شپږو میاشتو د ارزونې په پایله کې غوره شوې ده. اکرم علي خیل، کریم جنت او سید شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه په دې لیست کې یاد شوي دي. تاسو له ساده راډیونه خبرونه اورئ. دا سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 ته رسیدلی دی. دغه چاودنو په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په څو موقعیتونو کې شوي. په کولمبو شاوخوا ساحو کې د دغه شوو چاودنو په ارتباط تر اوسه 14 کسان نیول شوي. بلخوا د سریلانکا صدراعظم رانیل ویکریمی سینگا پرون د کولمبو له یوې کلیسا د باندې رسنیو ته په خبرو کې وویل ویکریمی سینگا وایي د دې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره امرونه صادر شوي. دغو چارواکو ته به د اړتیا وړ هر ډول صلاحیتونه ورکړل شي. موږ دغسې جنایتونو ته اجازه نه ورکوو. دا به هم وګورو چې په کومو برخو کې ناکړي شوي. په راروانو څو ورځو کې مهم شی د سولې ساتنه ده. دغه نه چاودنه په پلازمینه کولمبو کې په کلیساګانو، اسري وټلونو او نور ساحو کې شوې چې دا په دې هواد کې تر کورنۍ جګړې ورسته تر ټولو خنړی پیخې کړل شوې. د سریلانکا کورنۍ جګړې ولسی زمخ کې پای ته ورسیده. د پرونی چاودنو مسولیت تر اوسه چاند نه دی منله. د سریلانکا دفاع وزیر روان ویجی واردینا دا بمی چاودنه د مسبي افراطیانو تروریستي حمله وبله. دفاع وزیر وایي داسې ګمان کېږي چې ډېرې چاودنې به ځانمرګي بریدونه وو. او د اسلامي دولت ډلې یادایش په سعودي عربستان کې د پرونی حملې مسولیت منلی. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون د رپورټ له مخې په پلازمینه ریاض کې د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو حمله شنډه کړې شوې ده. په رپورټ کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې په پیښه کې څلور حمله کوونکي وژل شوي. د سعودي خبري اژانس په حواله د پرون سهار په دې حمله کې درې تنه پولیس ټپیان شوي. اژانس ویلي د ترهګرو یوې ډلې هڅه وکړه چې د پولیسو د مرکز پر ودانۍ حمله وکړي، خو امنیتي چارواکو دا حمله شنډه کړه. د سعودي خبري اژانس خبر ورکړی چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. وروسته له هغه چې څه باندې لس کاله مخکې د سعودي عربستان چارواکو په دغه هیواد کې د القاعده تحرکات وځپل، افراطي وسلوال له کلونو راهیسې امنیتي ادارې په نښه کوي.
خبرونه مو له اسادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. اجرایی رئیس عبدالله د مصالحه د مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار وکړ. د ولسی جرګې غړي آریان یون بیا وایي د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د شورا ته اړتیا نشته.
زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شول نو د دې مصالحه شورا ته هیڅ ضرورت نشته.
د اوروزګان د مرکز اوسیدونکي د جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت لري.
د شپې د قانون بعضی بعضی ول سوي دي، دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کښنه علاقه ده.
په خوښ کې بعد پاچا خان د نړیوال په هنتون د جوړېدو کار ژر پیل شي.
پاچا خان د نړیوال په هنتون چې هغه کوم خو هغه په عمل باندې بدلېږي د ویلو په صحیح پرشستویو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د انتخاباتو په ابتدایي نتیجو خبرې کوو. همداراس دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شپږ شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي او وایي چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه کومه غونډه چې په پام کې به په قطر کې جوړ شي د افغانانو د واحد ژغ له تمثیلولو سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. د مصالحې د مشرتابه شورا تر ډیره د قطر غونډې د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه. اجمل تورمان د دې موضوع په اړه راپور لري.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو او سیاسيونو غونډه په خپل وخت تر سره نشوه او د بیا جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه هم دقیق څه نه ویل کېږي، خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د مصالحې د رهبرۍ شورا د موجودیت په دوام ټینګار کوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي. دی وی دا چې د سولې مخامخ خبرو او یا هم مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې و د افغانستان د خلکو واحد او برحق حق تمثیل شي. کومې مشورې مو چې د لودي په دې برخه کې د هیواد مشرانو او سیاسيونو سره زه په دې باور يم چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په دې برخه کې ګټه ډیره ګټوره تمامیدلی شي او موږ سره مرسته کوي.
شورا د رهبرۍ مصالحه مرمیانه کې بسیار کومکونه و امید واقعي شوه.
خغلی عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکراتو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي د قطر د غونډې د لغوه کېدو لامل ناسم مدیریت وګڼو، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. د مصالحې د رهبرۍ شورا د قطر غونډې ته د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو دغه غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په دوحه کې جوړه شي، ظاهرا د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوي لس پر سر د اختلافونو او په یاده غونډه کې د افغان حکومتي پلاوی د دریز د څرنګوالي لامل لغوه او یا هم ځنډول شوې ده. په خپل وخت دغه غونډه نه جوړېدو بیلابیل کورنی او بهرنی خبرګونو درلودل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو له ولسمشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دغه غونډه د لغوه کېدو په اړه خوشیني ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې مایک پامپیو اولس مشر غنی ومنل چې د دوهی کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه څولي چې د موقع د کانفرنس برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډیر ژر په قطر کې دغه سیو ټول شموله افغاني ډیالوګ تر سره شي. دغه شند افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف هم د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشیني څرګند کړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې ستونزمنه ده په دې وپوهیږو چې دا غونډه لغوه شوي که ځنډول شوي ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سلیم شاهد بیا فرانسې خبري اژانس ویلي چې له امریکایي چارواکو سره به را روان پړاو خبري افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهالويش متمرکز وي خو د غونډې دقیق نیته نه ده خودلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي اوس څومره ده چې د قطر غونډه دې په لند وخت کې جوړ شي. د چارو شنون کې وحید مشته وایي
با توجه به اینکه در اینجا در افغانستان
دای وی دیتا په پام سره چې ولس مشر هوټ د دلته په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګره وبولي او دغه شان روزه هم را نګدی د فکر نه کوم چې د دې امکانات موجود وي چې موږ په لند وخت کې دا غونډه ولرو. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د سور د میاشتې په نهمه په کابل کې جوړ شي. په دغه غونډه کې چې د سولې د عالی شورا په قربتوب جوړیږي د مصالحې د رهبرۍ شورا ډیرې غړي هم برخه لري کوم چې موجودیت یې د ښاغلی عبدالله په خبره د سولې د مذاکراتو کې د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
د تورمن په راپور کې مو واوریدل چې اجرایی رئیس عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي، خو په هغو کسانو کې چې له دې نظر سره اختلاف لري یو هم د ولسی جرګې غړي آریان یون ده. دا وایي د قطر د ناستې له لغوه کېدو وروسته د پخلاینې شورا د کار دوام ضرور نه دی. د دې په باور د دې شورا د کار د دوام پر ځای باید د قطر د ناستې په شکل د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هڅه وشي. هغه دا خبره له اکرام الله اکرام سره په دې مرکه کې وکړه.
زه فکر کوم چې د قطر ناسته د افغانستان د لپاره ډیر یو غټ چانس او چې دغه چانس بدبختانه افغانانو د لاسه ورکو، خو بیا هم موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې بیا هم منګو کولای شو چې په قطر کې او ناس ده برابر کړو تر څو دې هیواد کې دې جنگ ته د پایت کې کې خودل شي او یو پایدار سوله په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې کله د قطر ناس ته لغوه شول نه دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته ده. نو هر کله چې بیا پروګرام برابرې ده او بیا ناس ته کېدل نو په هغه وخت کې باید حکومت ډیر کوشش وکړي چې د یو شورا رامنځته کړي چې هغه ټول خلکو لپاره منلو وړ وي او هم داسې کسان فکر راولي چې هغه واقعا په داغه تګ او داغه ناسته د دې هیواد په ګټه وي او د سولې په پروسه کې اغیزمنه واقع شي.
وګیلې سیب که هم تاسو هیلمندي و خو دا چې دوباره به د قطر د ناسته لپاره حل ځلی وشي، خو وروستي معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډول بین الافغاني ناسته به دوباره جوړ شي که نه؟ دا لغوه شو بل اخر دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
زه فکر کوم چې یو تعداد وطن پالو شخصیتونو کوشش بیا شروع کړی دی کاغه په هر لوري پورې اړه لري کوشش کوي چې د قطر ناسته بیا بیرته درسره شي، ځکه چې موږ به د بین الافغاني ناست نه بل چاره نه لرو او به د سولې نه بل چاره نه لرو. که چیرې جنگ لار د حل وین اوس په وخت افغانستان خبره یو طرفه شوی و، نو د دې خاطر ډیر د شخصیتونه وطن پال شخصیتونه روان دي او کار شروع کړی چې تر څو به د قطر غونډې د لپاره ترتیبات ونیسي او بل اخر دغه غونډه تر سره شي او دغه بین الافغاني مذاکرات تر سره شي تر څو چې په افغانستان کې پایدار رسول لري.
بل ناس چې په قطر کې به تر سره کیږي هغه د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرې دي. سره له دې چې لا پډاګه شوی نه چې کله به وي، خو ویل کیږي داسې چې په نږدې وخت کې به دا ناستم جوړیږي. په دغه ناسته کې د وسلوالو طالبانو په وینا باندې چې دا د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ ناسته ده، په دې ناسته کې د افغان حکومت نه موجودیت، سره له دې چې په تیرو ناستو کې د افغان حکومت استازي نه وو، خو په شپږم پړاو خبرو کې که افغان حکومت استازي موجود نه وي پایلې به یې ستاسو په نظر باندې څه وي؟
زه فکر کوم چې اصلي موضوع چې ده هغه د امریکایانو او د طالبانو په لاس کې ده، او اصلي په مذاکراتو کې ګډون کوي. خو بدبختانه یو چانس مونږ ته لاس ته راغی چې باید دواړه خواوې سره ناستې وي او مذاکره کړې وه، چې هغه بالاخره د بې اتفاقۍ د وجې او د کشمکش د وجې نه دغسې لاغوشله. نو که چیرې مونږ کینو دې پړاو ته چې تر هو درېږه چې د افغانستان حکومت په دې مذاکراتو کې ګډون کوي، بالاخره مذاکره به ترسره نه شي، ځکه چې خپل حکومت هم خپل په منځ کې سره جوړ نه دی، په ډلو ټپلو ویشل شوی دی. دوی ټول راټولول او په یو واحد نظر دوی ته ورکول او بالاخره د قطر غونډې ته لیږل دا ډیر مشکل کار دی. نو د دې د خاطره هر څومره چې کیږي مونږ باید دا پروسه شاته وانه چو، کچیر امریکایان کینی طالبان سره، کچیر افغان حکومت کینی، کچیر نور قومي مشران او ملتپال او شخصیتونه د افغانستان د سولې د پارزي هر امکان نه باید استفاده وکړو. هر کانفرنس او د هر مذاکرې نه باید د افغانستان په ګټه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې دغه د سولې پروسه کامیاب.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د ولسمشر د انتخاباتو په نتیجو خبرې کوو، خو اوس اقتصادي خبرونه واورئ چې ناجیه ساپی وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي په هیواد کې د ناامنیو له امله یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال خپلې پانګې له هیواده بهر باسي. رحیم الله حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د یو شمیر سوداګرو زامن تښتول شوي چې دې کار د سوداګرو اندېښنې راپارولي.
دا د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېره غټه ستونزه ده. تجاران، اکثریت تجاران چې د افغانستان سرمایه اکثر د باندې تللی دی، که چیرې په دغه منوال قرار ولري دا هم اصرار د سرمایه صورت نیسي.
افغان پانګوال او سوداګر وایي سږ کال په هیواد کې د پانګوالو د تښتولو او ګواښونو پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو برابره زیاتې شوې، چې د پانګوالو او تولیدي فابریکو پر فعالیتونو یې ناوړه اغېز کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې د هیواد د پانګوالو او سوداګرو خوندیتوب د دوی مکلفیت دی او په دې برخه کې جدي اقدامات شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري په بامیان ولایت کې ښځو ته 600 کورنۍ باغچې جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغچې چې هدف یې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا ده د بامیان ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې جوړیږي.
باغچه خانگی یکی از مواردی است که میتونه باعث افزایش عاید و درآمد خانما شود.
نوموړي وویل چې د دغو باغچو ترڅنګ میرمنو ته د خوړو د پروسس توکي هم ویشل کیږي. له دې پروګرام څخه برخمن شوي کسان د یوې سروې له مخې ټاکل شوي دي، او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 1 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 60 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1516 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. مخکې تر دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه در واورو، یو نړیواله موضوع د اوکراین د ولسمشر د تیرې ورځې د دوهم دور انتخاباتو لومړنۍ نتیجه شي چې د تلویزیون کومیډین ولودمیر زیلینسکی خپل رقیب د دې هیواد اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو ته ماتې ورکړې ده. زیلینسکی ویلي چې پروشینکو ورته د بریا مبارکي ورکړې ده. په دې موضوع له نوریاس نوری سره خبرې کوم چې همدا شیبه په استودیو کې دی. نوری صاحب، اول که زموږ اوریدونکو ته وایي چې د انتخاباتو ابتدایي نتیجه څه وایي، څه شي؟
بلې څاروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم ورته اشاره وکړل، د اوکراین د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو چې تېره ورځ یعنې د پرون یکشنبه ترسره شول، د شمیرل شویو رایو نتیجه ښیي چې ولودیمیر زلینسکي په سلو کې څه باندې 3 رایې ګټلې، ډېره لویه بریا ده. او د هغه رقیب اوسنی ولسمشر پیتر پروشنکو څه کم 15 یعنې 4.5% رایې خپلې کړې دي. د ټلویزیون کمیډین ولودیمیر زلینسکي چې په سیاست کې لږه تجربه لري، ځان یو ساده کس بللی چې د په وینا د اوسني نظام د بدلون لپاره دی راغلی دی. اوکراین چې موږ پوهیږو له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د کریمیا پر سر له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره هم تقریبا له 5 کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېل دی، او خلک داسې انګیري چې سیاست او ټولنه کې فساد او خشخوري ډېره عامه ده.
بله، ډېره جالبه به وي د ډېرو خلکو لپاره چې یو کومیډین ولسمشر کیږي، لکه زموږ په گاونډ کې چې د کرکټ یو کپتان صدر اعظم شو
او هیڅ د سیاست
تجربه هم نه لري. نوري صاحب، بله پوښتنه دا ده چې آیا پیترو پروشینکو خپل مات منلی ده؟
کله چې د انتخاباتو کمیسیون د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې، البته چې رسمي نتیجې نه دي، د دغو نتیجو له خپرېدو وروسته پیترو پروشینکو چې ځان د روسیې د یرغل د مخنیوي یو د په وړاندې یو ستر مدافع بللی و، په انتخاباتو کې په کمپاینونو کې خپل مات منلی، او زلینسکي هم دا مسله تایید کړه چې پیترو پروشینکو پرون هغه ته ټلیفون کړی او په ټلیفون کې د بریا مبارکي ورکړې. زلینسکي په پرون په پلازمینه کیف کې په یو خبري کانفرانس کې خلکو ته وویل چې غواړي دوی ته ووایي چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو څخه دی مننه کوي چې په ټلیفون کې مبارکي ورکړې او د منندوی دی. هغه دا راز خلکو ته وویل چې پروشینکو ورته ویلي چې هر وخت په ده باندې حساب کولی شي، ځکه چې ډېره تجربه دی، سیاست لري او څو کلونه ولسمشر پاتې شوی دی. او ده هم ورته ویلي چې مننه درنه کوم چې ماته م ټلیفون وکړ. سلینسکي ویلي نیت لري چې نوي کسان د اوکراین سیاست ته داخل کړي، او زیاته کړي چې د اړتیا په صورت کې به له پیترو پروشینکو سره مشوره کوي. زلینسکي دا هم ویلي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به ډېر مهم اعلان نه وکړي.
بله، د شاید یو شمیر افغانانو لپاره د دوی نومونه ناشنا وي، که څه هم پیترو پروشینکو له ډېره وخته ولسمشر دی، خو د نوی ولسمشر کیدونکی شخص کومیډین ولودیمیر زلینسکي به تازه ولسمشر شي که البته دا نتیجې تایید شي، البته ابتدایي نتیجې خو همداسې شي. دا اوس چې د دوی دواړو په کړنلارو او پالیسیو کې څه فرق دی؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، پیترو پروشینکو هم د روسیې د ضد سیاست غوره کړی و. په تېره بیا د اوکراین په ختیځ کې د روس بیلتونو څخه د موسکو ملاتړ، او کله چې کریمیا ټاپو یې جلا کړله روسیې او له خپلې خاورې سره یو ځای کړله، نو پیترو پروشینکو نور هم د روسیې پر ضد خپل دریځ غوره کړ، او دغه په انتخاباتي کمپاینونو کې هم دا موضوع ډېره په دې باندې تاکید کوو. البته دواړه لویدیځ پلاوی دي، هم زلینسکي او هم پیترو پروشینکو دواړه د لویدیځ خوانې ولیده. زلینسکي ویلي چې دی د ناتو په تړون کې د اوکراین د غړیتوب ملاتړ کوي، خو دا معلومه نه ده چې په دې برخه کې باید یو ریفرندم وشي چې آیا خلک ملاتړ کوي که نه کوي. د دغه راز ویلي دي چې روسیه باید بیرته د توري بهیرې په غاړه د کریمیا ټاپو بیرته اوکراین ته وسپاري. دا هغه جنجالي موضوع ده چې دی وایي چې په دې برخه کې به له موسکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو موسکو بیا ویلي دي چې دا به په هیڅ صورت سره بیرته اوکراین ته نه ورکوي. دغه راز زلینسکي دا هم ویلي چې باید روسیه د اوکراین په ختیځ کې د روس بیلتون غوښتونکو د روس پلاو بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. د موسکو بیا دا ویلي دي چې دا خپله د اوکراین داخلي موضوع ده، دوی باید خپله کیف باید په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي او دغه موضوع هواره کړي.
بله، د دې لپاره چې اوکراین اوس د ډېرو هیوادونو لپاره مهم دی، خصوصا د لویدیځو هیوادونو لپاره، خبرګونونه څه دي دوی د انتخاباتو په اړه؟
اروپایي او شمیر مشرانو اکثر لمن نه خوده لید. اروپایي شورا مشر ډونالد توسک، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، او د غرض بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت هم زلینسکي ته د احتمالي بریا مبارکي ورکړې ده. یعنی تر اوسه دا هم تایید شوی نه ده رسمن. باید تایید شي. دغه راز د اوکراین پراوده ورسپانې هم خبر ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم له مخکې له زیلنک سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته د مبارکي د دغه بریا
مبارکي ورکړې. ډېره مننه نوریاس نوري و چې د اوکراین د انتخاباتو په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خوست د مرکزی حکومت څخه تللی پلاوی ویلی چې ولسمشر به د ولایت په خپل راتلونکي سفر کې د پاچاخان نړیوال پوهنتون د بنسټ بره کښېږدي. دوی همداراز وویل د افغان حکومت له لوري د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو قانوني پروسه هم بشپړه شوې او یوازې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د چارواکو ترمنځ رسمي موافقې ته پاتې ده. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واورئ.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په خوست کې د پاچاخان نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او یاد ولایت ته د ولسمشر په راتلونکي سفر کې باید د بنسټ ډبره کېښودل شي. چارواکي زیاتوي له مخکې د پاچاخان پوهنتون پر اکاډمیک پلان کار روان دی او هڅه کېږي چې په دې پوهنتون کې د ساینس، ټکنالوژۍ، ټولنیزو او اقتصادي علومو د زده کړو برخې په پام کې ونیول شي. د افغان حکومت چارواکو یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې ماښام مهال په یوه خبري ناسته کې د خوست د حکومت د رسنیو په مرکز کې وکړې. د چارو د ادارې تخنیکي معین خانوري خان بشرمل د رسنیو خبریالانو او استازو ته په خبرو کې وویل
د پاچاخان نړیوال پوهنتون لپاره څنګه چې نوم ښکاري چې نړیوال پوهنتون ده خو کوشش به لري چې د ټکنالوژي په برخه کې، د ساینس په برخه کې او بانهاف کې په ټولنیزو علومو او اقتصادي علومو کې ډېره پاملرنه وشي. نو کوشش به دا وکړو چې په راتلونکي څو میاشتو کې کله چې د رنباب پیسه جمو په پوسته تصریف راغلي د دې پوهنتون د برخې ښودله شي.
خوست د پلازمین کابل څخه د ولسمشر د کړو ژمنو د عملي کولو د ارزونې پلاوی په ترکیب کې د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر نجیب الله خواجه عمری، د ځمکو د چارو مرستیال ګلرحمن توتاخیل، د اسان خدماتو رئیس او یوشمه نور چارواکي او مسؤلین هم شامل دي. با خبری ناسته که خوست والی حلیم فدایی هم ویل چه د پاچاخان پوهنتون د جوړولو لپاره سیمه وټاکل شوې او په دې سره د دغه پوهنتون په اړه چې کوم خیال و اوس هغه په عمل باندې بدلیږي.
د پاچاخان د نړیوال پوهنتون چې هغه کوم خوب و هغه په عمل باندې بدلیږي. د هغوی لپاره صحیح تشخیص شوې او د دې لپاره به یو حرفیز جامی تخنیکي ټیم راځي چې پرې به کار کوي. اما پوهنتون جوړول او ایجادول دا یو اکاډمیک
خوست والی د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب ویل چې په دې باب د افغانستان د حکومت له لوري ټول مسایل نهایي شوي او یوازې د دواړو هیوادونو پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده.
په اورزغان کې یو شمېر خلک وایي چې جنایي جرمونه زیات شوي دي او د غراس وسلوال او خپل سری وسلوال البته ډېر شوي دي. په دې اړه له اورزغان د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا د ترینکوټ شار دی چې یوازې څلور جادې دی او په هر چوکې هم ګام پر ګام لیدل کېږي چې پولیس د شار د امنیت د ساتلو په موخه ولاړ دي او تلاشي کوي. خو د دغه ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته یو ځل بیا جنایي جرمونه، غلاوي او خپلسري وسلوال زیات شوي. رحیم الله په همدې ښار کې یوه هټۍ لري. دا ازادي راډیو ته وویل چې په ډاډه زړه په دې ښار کې کاروبار نسي کولی او نه هم خپل سر او مال خوندي ګڼي.
د شپې دکانونه بعضې ول سوي دي او دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کوچنی هلک و د دیرلس کالو چې هغه په شهادت رسولو. زرواکې ډېر سوي دي، خودسري ډېر سوي دي، درشینی ورسره ټوپکان ورسره یې بس نو څه ویره موږ لرو د خپل ځان.
د دې ښار یو بل تن اوسیدونکي احسان الله نیکزاد هم په ترینکوټ ښار کې خپل سری وسلوالو او د جنایي جرمونو زیاتوالی اندېښمن کړي. دی دولت ته خواست کوي او غوښتنه ترې کوي چې د دغه جنایي جرمونو مخه ونیسي څو په ښار کې په ډاډه زړه ژوند وکړي.
پر دې اړه وله موږ که فکر وکړو زموږ اندېښنه ډېره زیاته سوې ده. غلاوې ډېرې سوې دي. موږ غواړو چې په آینده کې د دغو جنایي پیښو مخه ونیسي. که وګورو په اروزګان کښې جنایي پیښې ډېرې زیاتې دي، خو زموږ د ملتي ملي د کارمندانو او د ملتي ملي د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پیښو مخه دې ونیسي.
دا اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین بیا د خلکو یادی خبری ردوی او وای چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله جنایي جرمونه کم سوي. ډګروال محمد خطاب خنجری وای چې اوس د ترینکوټ ښار د امنیت د راوستلو په موخه یو ګاډ ګارنیزون جوړ کړی چې ښه پایله ورکړي.
شما شاید شاهد ازی باشئ که دروازه های ترینکوټ قبلا
تاسو خبری است چې مخکې د ترینکوټ ښار په دروازو کې د ملي امنیت د جنایي د مواد مخدرو پر ضد د مبارزې کسان نه و، خو اوس ما په دروازو کې مارل دي. د شار پمنځ او دروازو کې مجددي تلاشي رواني کړي. زبر علي سو يم چې د ترنکوټ شار امنیت خوندي کړم، نه دا چې جنایي جرمونه زیات سوي بلکې کم سوي دي. دا یادونه ورده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې واز جنایي جرمونه نه دي چې زیات سوي، بلکې دغه شار لتیرو درې کلون رئیسی وسلوالو طالبانو چار چافیره په 15 کیلومتر کې د اورزګان د ولایتي شورا د مسولینو لکوله ماسره کړي او دغه ولایت شاوخوانیوی سل نخاوره ده وصلوال و طالبان و سرده. شریف الله شرافت، ازادی رادیو، او روزگان.
لدی سره د خبرونې نیمایی برخی ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې زما رای زما حق پروگرام لرو، خو اوس به اجمل اند د سات لند خبرونه در واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا د قطر په پلازمینه دوها کې د پلان شو بین الافغانی خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوه. مایک پامپیو پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفون د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال د جنګي وسایلو سره نیولی. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د 2019 میلادي کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. د سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 تنو ته رسیدلی. دغو چاودنو په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون څو موقعیتونه په نښه کړي وو. په کولمبو او شاوخوا ساحو کې د شوو چاودنو په ارتباط تر اوسه 14 کسان نیول شوي دي. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سعودي عربستان کې د پرونی حمله مسولیت منلی. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون د ریپورت له مخې په پلازمینه ریاض کې د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو حمله شنډه کړی شوی. په ریپورت کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې په پیښه کې څلور حمله کوونکي هم وژل شوي دي.
اوس هم زما رای زما حق پروګرام اوري چې انتخاباتو ته ځانګړی دی.
زما رای زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا اته میاشتې اوړي، خو لا هم د یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. په دغو انتخاباتو کې له بېلابېلو ستونزو سربېره یو شمېر ښځینه کاندیدانو او ښځینه رای ورکوونکو ادعا کړې چې له دوی سره تاوتریخوالی سوی او حتی د رایو په مقابل کې ورنه ناروا غوښتنې هم سوي دي. دوی د پخوانیو کمشنرانو په ګډون د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمېر پخواني چارواکي په دې چاره کې اپړه ګڼي. اوس اوس د افغانستان ښځو شبکه هم وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال ګڼې ښځې له جنسي ځورونو سره مخ سوي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو نظرو بنسټونو هم ورته څرګندونې کړې وې. له دې سره یو شمېر ښځو چې په دغو انتخاباتو کې د نوماندانو او یا ناظرینو په توګه ګډون کړی و ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا دوی هم دغه ناروا غوښتنې سوي دي. له کابل ولایت ولسي جرګې ته کاندید فهیمې بابکرخیل او د انتخاباتو ښځینه څارونکې نظیفې بارکزی ازادي راډیو ته وویل
یک کلمه حرفی زد که واقعا سرم خوش نکود و تهدیدش کردم. پشت تلفن گفت که رایم داشته باشی کامیاب نمیشی. کمیسیون خود انتخابات گفت ما در پشت سایت ها هستیم، ما میتونیم که رای اضافه کنیم، میتونیم رای کم کنیم.
ستونزې خو واقعا چې ډېرې زیاتې شتون درلودله په ننګرهار ولایت کې. خویندې د ډېرو ستونزو سره مخ و چې هغو د جنسي ځورونو سره لومړی په هغو سره د امنیت ویره وه.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې 411 ښځې کاندیدې وې. سلګونه ښځینه څارونکو انتخابات څارل او لکونو ښځو رایه ورکړې. افغان حکومت د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنران له بېلابېلو ستونزو سره په خوا کې د جنسي ځورونې په تور څارنوالي ته معرفي کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې دوی د پخوانیو کمیشنرانو دوسیې څېړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوي کمیشنران وایي چې دوی دغه ستونزه درکړې او په راتلونکي کې د دا ډول ستونزو د حل لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا چې آیا دغه ستونزه به حل سي کنه که حکومت دا ډول قضیو ته رسیدګي ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځې په پوره ډار ځان کاندید کړي، آیا ښځې به بیا هم له تاوتریخوالي پرته خپلې رایه وکاروي کنه؟ په دغه اړه مو رابلل سوي باس کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر شریفه زورمتی وردګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاحکاره او ښځینه فعاله ملالۍ شینواری مېلمانه کړي دي. همداشان دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي او د لوی څارنوالۍ مسؤلینو ته هم بلنه ورکړې وه، خو دوی بحث ته حاضر نه سول. مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. اغلی شریفې زورمتی وردګ، تاسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنرې پاتې سوي، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي راپورونه ورکول کېږي، هغه وخت کې چې تاسې دغه وخت کمیشنران وایي، هغه وخت کې هم داسې قضیې راتللې کمیسیون ته؟
د ورځې کار کې هیڅ کله موږ هم نه دی اورېدلې سي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وسي، بلکې د خپل کمیسیون له طرفه. اما په عمومیاتو کې کراسو، په عمومیاتو کې تبن د ښځو په وړاندې د رای ورکوونکي په صفت باندې، د یوې کاندیدې په صفت باندې، د ځینو ډلو ټپلو له طرفه، د ځینو اشخاصو له طرفه تبن ځورول سته، ښځو په وړاندې تاوتریخوالی سته، ځینې ګوت څنډنې ورته سته، مثلا ټلیفونونه ورته کېدل په هماغه وختو کې هم. اما دموږ په دوره کې لکه زه د هغه وخت د یوې کمیشنرې په توګه باید ووایم سي، هیڅکله هم د ما نه یادیږي سي د یوې هغه یو خور سه غواړي ځان نوماند کې ولایتي شوراګانو ته یا ولسي جرګې شوراګانو ته د کمیسیون د هیڅ کارمن له طرفه ورته خدای مکې ستونزه نه ده رسېدلې. اما کچېرې په ټولنه کې دا وړاندې کېدله د یوې رایه ورکوونکي په صفت باندې او یا د یو داسې کاندید په توګه باندې سیدا سیمو کلو او بنډو ته تلله، په ښار کې ګرځېدله، د خپل ځان لپاره کمپاینی مبارزه مخته وړه، په دې کې شک نسته حتما به د ستونزو سره دا مخامخ شوي وي.
مرالې شینواري، په عموم کې راته ووایه، د راپورونو په اساس باندې ځینې ښځو سره چې کاندیدان دي او هغه ښځې چې رایه ورکوي تاوتریخوالی ورسره کېږي، یا ته ځینې نور راپورونه هم ورکړل شوي دي، څومره جدي دي راتلونکي انتخاباتو په وړاندې چې کله یو ښځه غواړي کاندید شي او رایه ورکړي؟
زما په نظر ننګونې شته، او خصوصا د ښځو په وړاندې په ځانګړې توګه ننګونې شته. دا مختلفې بڼې لري، مثلا دا زورونه د دوی د جنسیت نه که مقابل لوری مثلا پوشی چې د خځه چې زور دغه کی، یعنی حساسه د خپل آبرو حیثیت او عزت په وړاندې، نو ډول ډول زورونه سره مخامخ کوي. مثلا یو نارینه نه غواړي چې رایې مثلا تقسیم شي، نو د دې د قوم نه کومه ښځه ودرېږي، بیا هغوی دا کار کاندي چې د ښځو قوم تحریکوي، مثلا خپل د قوم مشرانو ته وایي چې ښځې ته نو چاره یې ورکړې ده، یا مثلا مختلف تقاضاوی تریکیگی لبادا مرغه کله چې دوی رای سره مثلا تاسو دا د فهمو لیده چې زین خود دا شکایتونه لرل چې دوی تا ته نامشرو تقاضا تر شوی ده. دا هغه څه دي چې په دې ټولنه کې شته، او که زه دوی سترګې تر پټې کړم نو په حقیقت کې به ما خپل د جنس سره خیانت کړي.
یعنی تاسو غواړئ چې دا پلان لمخه دا کارونه کید؟
بالکل. اصلا د ښځې راتګ سیاست ته د خپل یو لوی ننګونه ده، یو لوی چیلنج ده د ښځو په وړاندې. اول چې کومه ښځه غږ وچتای، هغه ته خلک وایي چې دا بی حیا ده. دا د ښې ښځې تعریف په دې ټولنه کې د چپ خولې تعریف دی چې باید خولې چپ وي، سری ټیټي، غږ اوچته نه کړه، هر څه وزغمي. هغه ښځې چې سیاست ته رادانګي، طبعاً چې هغوی غږ لري، هغوی غوښت د نه یوازې د خپل غږ خاوندانې، بلکې د نورو غږ منعکس کوي په ټولنه کې. دا ډول ښځې د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. همداسې په ټولنه کې د سیاستوالې ښځې تصور همدا د یوې سیاستوالې په اړه چې هغه به بد اخلاق وي، په داسې حال کې چې که تاسو وګورئ د نارینه و په پرتله ښځې هم د اخلاقي پلوه ښې دي او هم د اداري فساد د پلوه ښې دي. داسې نه وایم چې بالکل په ښځو کې دا ستونزه نشته، اما که پرتلیزې وګورئ د نارینه و نه په ښځو کې دا کچه راټیټه ده، خو زیات توجه یا پاملرنه ښځو خواته. اوس پاتې شوه د ښځینه دغه نه، یعنی د ښځیتوب نه د ناوړه ګټه اخیستلو چې کله سیاست ته ترادانګي او دا د ستا په مخ کې ودرېږي، لکه کله چې ټاکنو ته ترازي که رقیب دی یو نارینه و، هغه دا ګوته در باندې ږدي چې دې ته رایه مه ورکوئ، دا یوه بد اخلاقه ښځه ده، دا یوه بې حیا ښځه ده. او حتی که تاسو وګورئ یوه ښځه که خپل عکس یو چرته سریخ که د لاندې یوه کنځله ورته لیکل کی، ځینې ځوانان یا هغه ډلې چې په مخالفت د دې ټیم د دې ښځې سره یي، دوی راپورته کیږي بد رد دی یوې ښځې په حیا او په ناموس او عزت باندې.
په ډېره بخښنې سره، دا خو خلک دي چې د پلان له مخې دا کار کوي تر څو پر یوه د پام وړ کاندید رایې کمې سي او د بل زیاتې سي. دلته د کمشنرانو ستونزه ده، ځینې وخت کمشنرانو انتخاباتي چارواکي هم دغسې عمل باندې لاس پورې
دی ته خو زه راځمه که نه. اوس دا ښځې خو د خپل عزت او ابرو حیثیت او نوم په وړاندې حساسه دي. اوس دغسې د دغې موقع نه هر څوک ګټه پورته کوي، هغه که کمشنری که مثلا ډی ایف سی په یوه منطقه کې که هر څوک چې په قدرت کې اوسیږي، هغوی وایي چې مثلا حتی کیدای شي چې دا یو چارواکی اوسي چې یوې ښځې ته وایي چې زه به ستا رایې درته خرابې کړم که ته ما سره داسې نامشروع اړیکې ونه لرې. اوس موږ په ټولنه کې یوازې هغه ښځې ته بیا بد اخلاقه ویل کیږي، که چېرته د دې نارینه خبرې ومنلې نو هغه ښځې ته بد اخلاقه ویل کیږي. هغه نارینه چې دا وړاندیز که دا فشار راولي هغه ته څوک څه نه وایي. پاتې شو په قوانینو کې، په قوانینو کې ځانګړنې نشته چې که یوه ښځه وزورول شي په انتخاباتو کې د هغې دپاره د ځانګړي کوډونه موجود اوسي، نشته دا شی. عمومیت دی او په عمومیاتو کې چې څراغ له ور برابر شوي وي او که نه رانغله هیڅ. موږ لا اوسه پورې هغه ځي ته نه یو رسیدلي په دې ټولنه کې چې هغه خپل واقعي ستونزې تشخیص کړو او د هغې دپاره د حل لارې ومومو. دغلته چې زه اوس تاسو راوستیم، زه د رئیس جمهور مشاوره یم، ولې زه د ټاکنو په برخه کې یا کومه که تاسو وګورئ هغه یوه بېله اداره ده، باید کوم څوک چې ټاکنو په کمیسیون کې ګمارل کیږي که هغه ښځه یې، هغه باید د ښځو په هغه ټولو دردونو خبره اوسي، او که یو نارینه هم وي هغه باید دومره لوړ حقوقي پوهه ولري یا سیاسي پوهه یا ټولنیزه پوهه ولري چې په دې پوه شي چې کومه یوه ښځه په انتخاباتو کې د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیدای شي او یو نارینه د څه رقم ستونزو سره.
په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره ځینو ښځو چې هغه کاندید وي او ځینې ښځې چې رایې ورکړې وي داسې مرکې کړې او په هغه کې ادعا کړې وه چې خپله د کمیشنرانو لخوا لوړ پوړي چارواکو لخوا هغه کسان چې په کمیسیون کې کار کوي داسې تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي، بېلابېل تاوتریخوالي وي. نو دغلته ستونزه په چیرته ده؟ کمشنرانو کې ستونزه وه که خپله کاندید کې ستونزه وه؟
بدبختانه باید ووایم په ډېر تعصب سره او د شرم خبره ده، کله چې دې موضوع ته راځو وایو سي د یوې کاندید سره د کمشنر له طرفه ولې یو تاوتریخوالی باید وسي. نه باید یو کمشنر بلکې د یو انسان په صفت، د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت باندې هیڅکله باید د نارینه له طرفه د یوې مېرمنې سره، د یوې جنکۍ سره تاوتریخوالی ونسي. شریعت هم بند کړی دی، منع ده. په تاسف سره باید ووایم د یو افغان په صفت، د یو مسلمان ورور په صفت باندې څنګه د ځان ته دا اجازه ورکړې ده سي د یوې خور نه سي هغه په یوه هیله راغلې ده د افغانستان د پرمختګ دپاره، د افغانستان د میرمنو د پرمختګ دپاره یې جرأت کړی ده په داسې یو جنګ ځپلې سیمه کې
یوی کورنۍ خپل لور خپل میرمنې خپل خور ته اجازه ورکړې د سیغه ځان ونموي ولسی جرګې ټاکنو ته یا د ولایتي شورا یا ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ته او کله سدا جرأت کوي د خپل کورنۍ اجازه ترلاسه کوي کورنۍ ورباندې اعتماد کوي سی په ټولنه کې د مګه خور لور باید خدمت وکړي نور خوندو ته او کله بیا سدا راسي دیو ناسالمه انسان د نامشروع غوښتنو قربانی کیږي ز فکر کوم سی پی دی کی یوازې د ماودی تا مسولیت نه ده یوازې د کمشنر مسولیت نه ده بلکې دا د دې د کورنۍ تربیه نه اساسه توپ کی کله ک یو څوک ناسالمه تربیه ولري ز فکر کوم سی هغه به د هر څه سرحدونه ماتي اقتدا به تفاوت ده سی زې دی میرمنې دی وی خور نه دی وی لور په صفت یو افغان جنکی ما ترځي یا یو میرمن راځي د پروسې ته وړاندې کیږي دغه نه ولي نامشروع غوښتنه وکم یا د پیسو غوښتنه ورنه وکم او یا هم دغه په مقابل کې تاوتریخوالی وکم بیا هم راځم دې ته سدی به د اسلامي ارزښتونو نه به خبره پاتې سوي دي او د افغاني ارزښتونو تر پښو لاندې کولو سره خپل نفس دومره ورباندې غالب سوی دسی دوی هغه سرحدونه مات کړی دي ل خپل حد نه زیات تجاوز کړی دی
تیرم دغه راګم د سی چوپاتې سی حکومت ورته کوم دوسیې دي قضیه در سدګي ونه سکړای پراتونکو کې به خځه ځنه کاندید کې به خځه راي ورکی نو دلته څه کول پکار دی حکومت چې دا قضیه څه ډول تعقیب کړي
زه خو فکر کوم چې تبن چې سیاست تب بیا کوم خځه را دانګي ډیر زړاوري بچنی هغه بچ لګ یو څه کورنۍ فشار ور باندې
کچې د څوک راځي مرته پیغور به ورکول کیږي چې دا خځه سره داسې برخورد کیږي چلن
کیږي نو کچرته زمنګ پټولنه کې منګ د خځو د لپاره اصلاح رامنځته نکړو منګ به د خځو د لپاره پرمختګ ونه لرو خصوصا زمنګ پټولنه کې چې وسنتي ټولنه ده د ټولنې اخلاقي بوج ټول د خځې په وګو بار ده خځه باید سیده روانه وسی ولو کنارینه زرواري کوک هم رواني دا زمنګ د ټولنې هغه اساسي ستونزه ده اړین ده چې موږ ورته قوانین یا کوډونه ډیر قوي جوړ کړو
البته د انتخاباتو په قانون کې که د جزا په قانون کې
دواړو کې موږ یوازې د انتخاباتو په قانون باید بسنه ونه کړو که غواړی چې مثلا ما خپل قضا لوست ده دلته که یو قاضی یو ترنوال مثلا اقامه د داوا که صرف په یو ماده باندې استناد وکه اغه داوا ډیره کمزوري راځي ولیکه څو کوډونه موجود وسی او هغه د کوټ کاندي چې دغه 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 کوډونه په اساس باندې دغه سړی په دغه مر باندې جزا باندې محکومي بیا هغه ډیر قوی راځي
او تر ډیر زیات ستونزه دلته موجوده د غوتنی ولکیږي وای چې کله د خځو سره په وړاندې تاوتریخوالي قضې ترنوالي تزيد کوډونه چې تمخ یادونه کړی نشتون په واجب باندې اکاستا برات ورکول کیږي ستونزه بیا موجوده وای دلته د قضې نه تعقیبږي ستونزه هم دلته په کوډو کې ده
خبره هم په کوډو کې ده هم په ثبوتونو کې ده کله کله دغه ډیر منډه تر ډیر ده ډیر زورونه مثلا که څوک یو دغه یو قضیه را مختکیږي باید څارنوال مدعی العموم دغه ټول بوج په غاړه واخلي چې زه دغه څارنوالۍ او قضا او قوانین وننګول شي وزارت د عدلیه نه پوښتنه وشي چې تاسو د یو قانون جوړونکي مرجع په توګه د دغه ستونزو د حل لپاره څه فکر کړی دی
شریف زرمتی وردګ ممکن دغه لومړی پیښې نه وي کېدای شي وروسته هم تکرار شي داسې پیښې ځکه ټولنه د هر ډول خلک پیدا کیږي خپلو ښځو ته هغه څوک چې ځان کاندید او هغه ښځې چې رایه ورکوي هغه دغه ستونزې په وړاندې باید څه رقم برخورد
ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړه که چیرې لویې څارنوالۍ دغو دوسیو ته پوره رسیدګي وکړي او په ډېره ګړندۍ توګه ورته رسیدګي وکړي محکمې ته وسپارل سي زه فکر کوم سي څلوېښت سلنه به په دې کې د افغانستان د ولسونو اعتماد نور هم زیات سي هم په دې پروسه باندې هم د افغانستان په حکومت باندې
خلک به باور پیدا کړي چې دغه ستونزه رامنځته کړې وه د عملو په جزا باندې ورسېدل
دا یو اړخ ده دوم دا په شرعي لحاظ باندې که چیرې دغه تیر کمشنران که واقعا داسې پیښې سوي دي او ډېرې نورې پیښې ورنه سوي دي همدا وجه وسې دوی څارنوالۍ ته معرفي سو که دوی د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسېږي ولس اعتماد پیدا کوي ولس اعتماد پیدا کی او خوندې به په ډیر جرأت سره وتونېږي سی خپل ځان ونوموي نور خوندې به په جرأت سره وتونېږي سی د رای ورکونکو په صفت باندې هغه خپله ونډه واخلي او خپل ځان تثبیت کړي خپل هویت تثبیت کړي د ولس لپاره ورسي خپل د خوښي وړ نومان ته رای ورکړي.
د دې ستونزې د حل لپاره تا شخصي وړاندیزونه څه دي څه باید وسي؟
زما شخصي وړاندیز دا دی چې هغه نهادونه چې د ښځو د حقونو پلوي دي باید دوی دغه ګوچته کړي او ووایي چې دغه ستونزې په دې قوانینو کې موجودې دي. یعنی یو څېړنه باید وشي چې کومې ننګونې شته چې د ښځو حقونه یې تر اغیز لاندې راوستي دي.
د
ښځو چارو وزارت د دې مسؤل دی چې باید دا کار وکاندي، په څنګ کې مدني نهادونه دي چې هغه باید دا کار وکاندي، ځینې نور بیړنۍ چارې د کچرته دا ستونزې منګه غواړو چې عاجل حل شي، نو خبر دی چې دا د کمیسیون سره شریک شي او کمیسیون دې ته متوجه شي چې دغه خلا موجوده ده. اوس خود نه کې مرغه دوه خزي دي چې د انتخاباتو کمیسیون په راس کې واقع دي.
دلته یو پختنه بلم ده، مسولیت خزو ته مور ګرځي، خپل کاندید خزي ته ورای ورکون چې خزي
کوي وخزه ګوري کوي وخزه په خپل حق نه پويږي، نو هغه ځان نه کاندیدي ځکه دا کله چې دا راوځي د ټولنې ته د خپل حق د دفاع لپاره نه راوځي، بلکې د ټولنې د حق د دفاع لپاره راوځي. یوازې د خپل جنس نه، بلکې د ټولنې د حق د دفاع لپاره راوځي. چاغي کې نه
راوځي
بالکل نو اړین ده چې دا اول ځان په وسله سنبال کاندي، جرأت ځان کې پاغه به بشپړه توګه پیدا کړي، وکړي شي په بشپړه توګه د خپل ځان او د نورو د حقونو مدافع وسی. او په دې هم باید وپوهیږي چې کله څوک دا غ رقم ستونزې سره مخامخ کیږي، کومه د حل لار باید ځان د پاره ولټي.
یو وخت کې د سیستم سره دا ونه منو، خو به هم په ټولنه کې واقعیت موجود ده. کله چې خپل خزه زمينه برابر نه کړي، تاوتریخوالی د ناروا دي غوښتنو نر هیڅ وخت اقدام نه کړي، دلته پړه چاته ورګرځي، یعنی نیمه پړه خزه ته نه ورګرځي.
که یو فیصد هم نارینه وی پدی کسی دستی زمینه مسایده وی، اقا بی خدای میکی دی طول نارینه و دی پارا خدای میکی دی دوی دی بدنامه سبب گرزی. هیچ کلا نه، زدی طول نارینه و دی کار اغه نکوم، خدای مکه سی ټول سړی پام دی لره باندې روان دي. خو زیاتره وختونه تاوتریخوالی د نارینه ول طرفه صورت نسی دی خزو په وړاندې.
که راسو په عموم کې دې ستونزې د حل لپاره وړاندیزونه ستاسو سړي، هم حکومت، هم کمیسون، هم یو خزه، هم رای ورکونکي، ځکه دا ټول دخیل دی په همدغه موضوع کې، د حل لارې چارې څه دي؟
د حل لارې چارې زیات دي. د ما اولینه غوښتنه، خوندې باید خپل ظاهري حالت څنګه وساتي، شرعي اسلامي حجاب مراد کی، یو درون ټکرای په سر کې، مثلا د هغه غلیز تیز آرایش نه خودداری وکړي، لکه څوک سي مثلا د ودونو په محفلونو کې خپل ځان جوړوي او محفلونو ته ځي، له دې نه باید ډډه وکړي. یو خور کله سي د سیاست ډګر ته راوځي، کله سي په اجتماعي برخه کې کار کوي، کله د ښوونکي په صفت په هره برخه کې سي خور له کور نه راوځي، اولین شی دا سي خپل جامو ته او خپل ظاهري حالت ته باید ډېره متوجه واوسي، تر څو د نورو نارینه وو د جلب وړ ونه ګرځي. کله که یو میرمن له کور نه راوځي او نور نارینه ځان ته جلبوي، نو دلته بیا موږ پړه په دواړو لورو باندې اچولی سو. له دې نه پر علاوه د هغو ورونو نه چې د دوی د کور نه ښځینه په داسې یو محیط کې لکه افغانستان غوندې محیط سي، موږ یو اسلامي هیواد یو، فضل د خدای، او شرعي حجاب باید مراعات کو. د دې نه بر علاوه افغاني دود و دستور ته په کتلو سره ټکرای په سر کو، مثلا خپل ظاهري حالت د ټولنې د فرهنګ سره څنګه برابر کو، د هر سنه ډیر مهم ده. خو کله که یو میرمن له کور راوځي، د غیر کورنۍ نارینه او هغه مشران خوندې مندې په دې کې ډیر رول لري، څنګه کولای سي د مالور د کور نه وځي، زه خپل لور گیز باید په څه حالت کې ووینم؟ که هغې په و قلمه باندې آرایش کړی وي د کور نه وځي، دا د یوې مور دنده ده چې خپلې لور ته ووایي سي، بچیه کته یو محیط ته ځې د نارینه و سره وګه په وګه باندې کار کوي، خپل ځان باید د یو نر په صفت باندې آماده کې د تسبت په دې ډګر کې کار کوي، او ته باید ډېره پاکه بیا لایشه دیو ظاهري ښایسته افغاني دود او فرهنګ سره برابر د شرعي اصول سره برابر ته باید د میدان ته ووځې کار وکړي. د کورنیو دنده هم ده، د مشرانو دنده هم ده، او په دې کې د افغانستان دینی علما زیات رول لري چې د خلکو اعتماد په ټوله ټولنه کې څنګه را جلب کړي.
انتخابات خپلوا کمیسون قانون نوی سوی ده، کمیشنران نوی سول، نن موږ تاسو له نوی قانون او نوی کمیشنرانو سره د راتلونکو انتخاباتو ته ځو. په دې برخه کې د ښځو سره تاوتریخوالی یا ناروا غوښتنو په اړه باندې ځانګړی طرزالعمل قانون نه ده موجود، تاسو وړاندیز د انتخابات خپلوا کمیسون ته څه ده چې په دې برخه کې دوی باید څوک څه رامنځته کړي تر څو پورې اسانتیا به رامنځته کړي او دغه ستونزه حل شي؟
باید ووایم چې کله دغه نوی کمیشنر صاحبان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې وګمارل سو، فشار د کار ورباندې زیات و. د دومره ستونزمنو او کړکیچنو دوسیو سره دوی مخامخ دي چې د هغوی پاکول ورته ډېره ستونزمنه خبره ده. خو که چیرې د ښځو چارو وزارت په دې کې هغه خپل اوچت ګامونه پورته کړي وای، د افغانستان د حکومت سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره دا موضوع شریکه کړي وای چې د افغانستان د ټاکنو د قانون کې یو څو یا یو ماده دوه ماده هر څومره چې ورته اړتیا پیدا کېدله په دوه مادو باندې کار کړی وای په ګډه، هغه بنسټونه چې د ټاکنو دپاره د پرمختګ دپاره کار کوي هغوی یو طرزالعمل لیکلی وای، پیشنهادونه یې کړي وای، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یې شریک کړي وای، د حکومت سره یې شریک کړي وای. زه فکر کوم چې دا ستونزه به حل سوی وای د دې په خاطر سی رسمي به په قانون کې جای پیدا کړی وای.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن پوخانی کمشنر شریفی زرمتی وردګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکارې ملالې شنواره دا چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ، مننه کوم. درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
میزان د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
افغان دستر گو تور وارو